ځان سره داسې کول چې زه په دومره ډپریشن کې یم، نو دا نور نجونې به څومره په ډپریشن کې دې لپاره چې د دوی دا ډپریشن لرې شي، نو زه باید یو کورس خلاص کړم. ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا 40 نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو لسم ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او همسې پاتې شو دولسم ټولګي.
ته د دولسم ټولګي نه فارغ نه شوې؟
نه فارغ نه شوم، یعنې سږ کال فارغېدم، خو فارغ نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول.
ښه، نو دغه کورس چې تا اوس پرانستی دی او شل نجونې هم حاضري شوي په خپله محله کې چې زده کړې در سره وکړي، کومو کومو مضامینو کې ته وړتیا لري چې هغوی ته یې ور وښایي؟
کومې نجونې چې اوس محل برابرې شوي دي ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي دستاین ته راکړي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته نجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمونو کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ ته تدریس کړي، نو دې کولای شم.
دغه ستاسو په محله کې خو چې دغه شل نجونې حاضرې شوې دي او تاسو ورته اوس د انګریزي زده کړې ورکوئ، د ژبې زده کړې ورکوئ، که دا پراخه شي، زیاتې شي، نو بیا ستاسو په کور کې دا گنجایش شته دی چې نجونې پکې زی شي او که نه؟
چې نجونې شاید تر دې هم زیاتې شي. اوس مهال شل نجونې دي، زیاتېږي، نو غوښتنه مو دا ده چې که چېرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي، موږ ته یو ځای راکړي، او هلته موږ فری درس به موږ ورکړو. خیر دی، نجونې به هم چې یو خیریه بنسټ موږ ته ځای راکړي، نو دا به ډېر بهتره شي.
ستان علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالي به هم وي چې هغوی دغسې ستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخیږي، هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي؟
ولې نه، داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي، او که زه ترې غوښتنه وکړم حتما نه، ولې نه، دا کار به وکړي. ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم، خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته. یوازې دا نه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو، د نورو ته هم خفه یو.
څه غوښتنه لرې د طالبانو د حکومت نه؟
زه چې کومه غوښتنه لرم، هغه هر افغان نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي. ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي، بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلي چې ډېرې خفه دي، که ورسره کښېنې او مرکه ورسره وکړې، شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي. هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي. نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزانیا پولیو واکسیناسیون پای ته ورسید. اسمت ساروان د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام له ویندوی ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان واکسین کمپاین بشپړ شو. په تقریبي ډول آیا ویلی شي چې څومره ماشومان به واکسین شوي وي؟
بلې، په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین چې په دې هفته کې پیل شوی و پای ته ورسید، او د دې کمپاین په ترڅ کې هڅه تر ډېره بریده دا وه چې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې تر 15 کالو کم دی دوی واکسین کړل شي. ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو دوهمه پیښه په کونړ کې ثبت شوې، او د دې تر څنګ په شرقي حوزه کې په محیط کې هم د پولیو وایرس تثبیت شوی. نو د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس ډېره هڅه وشوه چې په دې کمپاین کې هغه ټولو هغو سیمو کې چې دا کمپاین تطبیقېږي او دا کمپاین پولیو واکسین تطبیق شو، ټولو ماشومانو ته لاسرسی وشي. نو تر اوسه پورې خو ارقام څومره ماشومان کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي تر اوسه هغه ډیټا راټول شوي خو کمپایل شوي نه ده. کله چې دا ډیټا کمپایل شي تحلیل شي، بیا معلومه کې څومره ماشومان د کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي دي.
آیا داسې سیمې پاتې شوي چې هلته ماشومان د نامنۍ یا کومې بلې ستونزې له کبله واکسین شوي نه وي؟
د هیواد په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیق شوی. دا سی کومه سیمه په هیواد کې نه در راپور شوی چې لامنیت د امنیتي ستونزو له امله بیا ته کمپاین نوی تطبیق شوی. هو په هیواد کې دا سی سیمستا چې رسی د کمپاین موډلټی یا ډول تغیر او بدلو یا التکور کور کمپاین نه تر سره سوي بلکې مسجد په مسجد یا سایت کمپاین نه تر سره سوي. خو په دیوات په ډیره یو برخو کې کور کمپاین تر سره سوي د امنیتی په خو یا داسې مثال د امنیتی ملحوظات ولامل کمپاین پات شوی وی نه دی راپورسوي.
د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاندوی ډاکټر سید کمال شاو چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د بشپړېدو په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریک کړل. د چهارشنبه ورځ رئیس د پکتیکا د اورګون بازار د دکاندارانو لخوا د اعتراض په بڼه تړل شوی. دکاندارانو د بازار د بیلابیلو اصناف استازي وایي له دوی څخه د تیرو کلونو په پرتله څو برابره ډیره مالیه غوښتل کیږي. بل لورته چارواکي د اورګون د دکاندارانو اعتراض پر ځای نه بولي او وایي دوی د جمهوریت د وخت په پرتله له خلکو لږه مالیه اخلي او دوی چمتو دي چې په دې اړه دکاندارانو سره کښېني او یو بل لوري ته قناعت ورکړي. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
دوه ورځې کیږي چې د پکتیکا د اورګون بازار د دکاندارانو او د خار د بیلابیلو اصناف لخوا د اعتراض په بڼه تړل شوی دی. اعتراض کوونکي وایي مسؤلین د دوی د کاروبار او اقتصادي توانه پورته مالیه ورڅخه غواړي چې دوی د پرې کولو وس نه لري. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ تر هغه د اورګون بازار نه خلاصوي چې د چارواکو لخوا د دوی قانوني غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل شوی. د پنجشنبه په ورځ د اورګون بازار یو دکاندار معلم قاسم آزادۍ راډیو ته وویل
په اورګون کې د ټول دکانونه بند کړ د په خاطر بند چې دلته مالیه په موږ باندې ډېر غټه مالیه بوجره روان ده، ځکه چې یو قصاب ته 15,000 روپۍ افغانۍ ډېر مشکل ده په یو مالیه کې ورکړي. مختنۍ مالیه یې 1500 2000 1500 1600 تر دا اندازې پورې وو. اوس د عادي دکان نه د 15,000 روپۍ نه پورته ده تر 30,000 روپۍ پورې.
د اورګون بازار یو بل دکاندار ولی جانم وایي په کومه اندازه چې مسؤلین مالیه غواړي په هغه اندازه دوی سوداګري او کاروبار نه لري.
موږ درې هغه وخت پورې د دکانونه نه خلاصه ورتالم د دغه په کلکه سره ویلې دي چې د مالیه موږ ته ټیټه نه کړي. د کاروبار او سودا بیا هر څه د حکومت په خپلو سترګو شي ویني. 30,000 روپۍ دی و دکان غواړي. 30,000 روپۍ تقریبا په 2 میاشتو 3 میاشتو کې مشتودانو سره کولای.
د اورګون یو بل معترض دکاندار آغا صاحب وایي دوی د مالی ورکولو ته تیار دي او دا د حکومت حق دی، خو په خارونو او ولسوالیو کې د دکاندارانو کاروبار او ګټه فرق کوي.
مالیات مشتبدار ورکوي، د مالیات ورکولو حق دی، خو دا داس خبره ده کنه چې د ولایت او د ولسوالۍ کې فرق دی. کله چې کوم 30,000 20,000 200,000 300,000 15,000 10,000 شپږ زره دا د خلکو په واسه نه دی. کله دغه خلک به وسی نه وای نو دومره بندول ته ضرورت نه وکړي. د خلک هغه بندوله د خلک یې پر دکان نه خلاصه به ترڅو شي د خبره حل نشي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي وایي د تیر جمهوریت پر مهال دکاندارانو او اصناف څخه 1.5% مالیه اخیستل کېده، خو اوس دوی ورڅخه یوازې 0.5% مالیه غواړي. د پکتیکا مصطفی مولوی عبدالوهاب عمری ویل
څو وخت موږ له چا سره به وګورو او څه کار نه کړی او د چا چې کوم مالیه د ترغونه هم باسیه تضافه کړی په دې باندې شپږ سیو چا کار کمزورې ده لږه چې مالیه کم اخیسته زیات نه ده اخیسته.
د پکتیکا مصطفی زیاته کړه دای حاضر دی چې د اورګون د اصناف له استازو او دکاندارانو سره په دې اړه کینی او یو بل لوري ته د قانون پرانا کې قناعت ورکړي. د یادونه وړ ده اورګون په پکتیکا کې تر مرکز خرنې وروسته دویم لوی بازار دی چې د دې ځای د نږدې ولسوالیو اوسیدونکو هم د توکو د اخیستلو لپاره ورځي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
وړاندې په خبرونه کې
د تریو کال کې خبرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري. په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وایي
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو
ته ګلابي د مرسل اوربل کی یخی زه دی وګم یم لوان دیم وطنه
دارګ لېو قصر سره مو آشنا کو
دوه پوره کې جوړه شوی دا تخونی او دوه سالونه لري تکاویل لري
اروپا لا هم لبګیو ډکده په افغانستان کې دا کلچر پورو کې دوه دی خو د کندوز په امام صاحب ولسوالي کې لا هم څو بګی او څو اسونه سپرلې وړي
واخم کې جوړول اوس مزه نه سره هغه مزه نه سره
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان کې لڅبان دی یو کل را پدې خو د کتابونو د چاپ چاري تکني شوې دي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفات او ژباړې ډېر خبرې دي په کابل کې سروش کتاب پلورنځي یو لاغو مرکزونو څخه دي چې په لسکونو عنوان ژباړل شوی کتابونه په تیرو کلونو کې خبره کړې دي د دې کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرکوی چې اوس ژباړون کې لښ کتابونه ژباړي
د تیر یو کال کې څنګه چې کتاب چاپ لري د همدغه سیوی لته هم ژباړ د دې خاطر خو به لیکوالانو ژباړون کو کتابونه ژباړل خبرندوی ټولنه بورته چاپول متاسفانه خبرندوی ټولنه چاپ د خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي
ښه کم محدود ژباړل کیږي هغه هم د چاپ دي چې پخوا به اکثره ژباړي د اروا پهنې په برخه کې وي او د پانتونونو ساينسي ژباړل شوی کتابونه هم تقریبا ډیر چاپېدل خو هغه برخه چې لږ ژباړي پکې شوی دی هغه شعر دی
مو شخصا زموږ کتابو کې کوم چاپ کړو شعر ژباړه نه وخت محدود یو دوه درې کتابه هم په دغه دوران کې په هغه کتابونو چاپ شوی دي چې شعرونه وو پښتو شوی
د شیر په تړاو کرکتون کې په دې نظر دی چې ژباړه آسان نه ده د دوی په باور لوی شبي بلی شبي ته د شیر ژباړه درې مهم شیان په ګران خپلوي آهنګ کلمات کلتوري ریشه د شیر د یو بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلی شبي ته سخت دی ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نوي نغښته شیر د ګرامر تابع هم نوي چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجاد ولای شي پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري نو ژباړون کتاب کړی چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږډی راښنایي ولري چې دا مسله هم آسان نه ده د ژباړې ځین متخصصان چې څه ته ژباړه وای هغه له شعر سره سم سر نه خوري جان کټفورد چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي سمبول بل مسله ده د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو
دا زنګل د چا دی را معلوم دی دهغه کلیوال دی له خبر نه دی ولاریم دهغه سنگل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی زما وروکي آس حیران دی چې ولار لکورو لري په دمنس کې د سنگل او یخ وهلی بهریم او د کال تیار مخام دی آس مهار ته جټکه ورکړی د مې پختی چیزت سکړم یو بل غک دی چې شمال او پسته واوره ور سره وړي ځنګل خکلې دی تیار دی او ژور دی سوالاړ په خپل ژمنه چې تر خوب مخ کې به ګرځم یو څو مایله چې تر خوب مخ کې به ګرځم یو څو مایله
د فراست په دې شعر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکرار پوهې شو چې دا سیمبولیک راغلی دی نور سیمبولونه هم تت نه دي خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څښتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کیږي ډیر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي د دغه سم مفاهیم او انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخ شي. په خپل د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې لمنځه ځي. فراست شاید د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د په باور شعر دا دی چې څه ووایي او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کېږي؟ د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر اخیستې دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلې دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کېدای شي.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کېدای شي، د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخت دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري، نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمې داسې دي چې دا د کلتور دپاره د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوتنوت کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي، او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه باخبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه دپاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازه پوري.
د شعر په ترجمه کې لکه څنګه چې ناخدان وایي په هر ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یو ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بل ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوع آگاهی ده د وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شاید دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې دا په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د تغانه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال الدین رومي د بلخي شعرونه چې ترجمه شوی دی دلته، یو ډیر ښه ترجمانی ښه ژباړونکی دغه دی دلته زموږ سره نږدې جورجا کې دی، هغه بیخي وزن پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقی و دا. خو وزن او کلمات هغه ډیر بدل شوی دی، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزن د فارسی، پښتو، اردو، عربي
چې خصوصا چې رسم الخط سره یو دی او دی وی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره څه کوي؟
زه فکر کوم چې نوې شاعر چې دی دا د ترجمې شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه د روحیت واخلي. څه خبرم چې دا تبس ور را سره ومني کنه، خو ما خپل د بيدل او د مولانا ځین شعرونه چې په انګلیسي اړولې دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. مولانا ځین شعرونه دي چې زما د ترجمې عنوان دغه دی هاوس اف روینز، خرابات. نو پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ده.
نو او بشه یعنی ځین بیتونه مې استکړې دي ترې استلم دي.
او 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 ډیر بیتونه مې استل دي او نور بیتونه مې د بل ځای یو د بیت دغه اما د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړې دي.
دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي. له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم، نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه. که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو غزل نه وي، ماسې یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري، هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ و هغه به وساتم، که نه و نو بیا به تېر شم.
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی. نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي؟
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیې دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي، هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته. څو بیته تې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي، نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه په سړی ولې ترجمه.
اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ کنه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په؟
خو نو هغه خو د یو مضمون نیمایي واخلي او بله برخه یې پرېږدي، هغه نو سمه نه ده. د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوي دي، بیخي خراب دي ترجمه، ځکه هغه یو کلتوري دغه ده، یو هغه د روحي مسله ده، د آسیان او انقلابي خورته نه شو ویلی، خو دا د یو ریبلیون پکې شته،
یو بغاوت شته پکې،
بغاوت پکې شته. نو هغه ترجمه کې بیا ورک شوی دی.
استاد جنید، فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو، د رباعی ترجمه ممکن آسانه وي؟ څنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهور ترجمه چې ده هغه خود فیتزجرالد ده، ما لسته ده، یعنی ختم چې ډیر اثر دی، خو سره له دې روحیه بدله، روحیه یشته، روحیه شته، خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به څنګه وي، خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور د وخت شراب وخته او غم مخره، دا خوشته پش خیام کی، خود خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم په ترجمه کې ضعیفه شوې ده. څه خبرم چې دا سړی ویلی شي چې ربایي آسانه ده که نه ده؟ خو ربایي کې هم خو بیا قافیه شته، خو د غزل نه امکان لري چې آسان تره وي، ځکه چې لنډ دی
او مضمون یې غالباً یو
دی. مضمون دی خو دا به سمه وي، ما پرې فکر نه وکړی.
له استاد جنید شریف څخه په مننه. د ژباړې له لارې کېدای شي چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیاته کړي. که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو، اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي، اوس هم فرانسویان، اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي، او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریک کیشي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شتي. د نړۍ مشهورې ژبې چې دې ته اړتیا لري موږ خو یې لرو. په تیره بیا چې شعر مو یو ډول په یو خوا روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي را اړوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر آزادي رادیوي ادبي مجله ته راستولی دی، له دوی مننه او شعر به له دوی څخه واورو.
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، د وجود تابوت کې تنګ يم وطنه، غیرتيان د مامله پر مامله کړی، زه ملت يم زه تر جنګ يم وطنه، هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، زه یې خور یم زه بې ننګ یم وطنه، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم، مسلمان گاون نړنګ یم وطنه، زه تاریخ یم خو تاریخ می بدل نکړ، ځای پر ځای په هر باب زنګ یم وطنه، هیڅ آرام زما وستا په نصیب نسو، د کوڅو د پرهرونو د ملنګ یم وطنه، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په جنگ کې زه بدرنګ یم وطنه، ته کوک ناری د نړۍ په سینه شخې، ته کوک ناری د نړۍ په سینه شخې، زه دې مست پیاله بنګ یم وطنه، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی، زه دی وګم یم لونګ یم وطنه.
احمد شیبریان په ازادي راډیو ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوي. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالي کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځایي چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه یې غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونې زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1700 څخه تر 1550 زګیدیس کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزه کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
د ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1200 کلونو شاوخوا به کیږي کنه، او دا چې د بخید نړیدو په حالت کې ده، دا غوښتنه ده چې د جوړ کې یو څه او هتا یو کې د څنګه یو جماعت در سره د جماعت تقریبا د لویدلو په حالت کې ده، نو غوښتنه ده چې دا جوړ کې نور ولاتو کې اکثرا د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه ده چې جوړ کې
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دمرم ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده یا نور خراب شوی نه ده، په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې وزارت هم داغه ده چې تکمیل کوه ان شاء الله کار پیو کوه. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونو کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتللی سی پنځه منه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیرې پخولې، ارغستلې به پخول، وریجې به پخولې، خلک به راتلل، ختمونه به کول. اوس هغه شیان بخی نسته، د زیارت رنګ نور کړه، فقط هم د خلک به تو سپینګری لار ارجونه به سپینګری اتل خلک بروتل مریضون بروتل دلته به کول چې تیور کبیر ته وسغه شون میخینس.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی شه د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري، خو نیوکه کوي چې پوتی ردول سيزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیمول
او منګه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټولې تبلیغات تاریخي ابي دي د غشي کوم باستانې سیم شي دي د ټولې ثبت کې راجستري کې، او امید ان شاء الله چې نیرو وردی ابو مسلم خراساني دي تاریخي ابي تر څنګ موږ نورې تاریخي ابي دي هم څنګه شي دي لازم ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنې دو کې زیاته ونده درلوده، د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برکی د ابو مسلم خراسانی زیارت رغیدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دو پورو کې جوړ شوی دا تخونی او دو سالونه لري تکاوی لري، او لومړی پور کې بیا دو خونی او یو سالون ده، او په دویم پور کې یو ښه سالون او درې نورې خونې دي، او ځانګړي مشخص سامانونه هم لري. پخوا مخکې له دې نه دلته یوه بله دو پوریزه ژیړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې، د زړه ودانۍ کې بیا داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو، دغه د دربار وزارت له منځه ولاړ، نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو، زړه شو پسې له منځه ولاړ. بیا په 1958 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه. د اشنایی با بناهای تاریخی افغانستان د کتاب لیکوال د دغه معنی د شفا ښکلا عجیبه بولی وایي چې د ارګ پراخ باغ په منځ کې د پښا معنی تر څنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر معنی هم جوړې شوې. دا معنی د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بت لارې لري. البته ګلونه خو بس زیات زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر، او رښتیا هم چې ښایسته دي دواړه ودانۍ، او موقعیت یې هم د آل د باغ په منځ کې دی، شاوخوا یې باغ ده، دی خواته دیار کلا ده. نو د دې اسنکار د دې ودانۍ د نور محمد صدیقي او بیا د امین په وخت کې پیل شوی و. او کله چې دی افزلامین دفتر تجبیق ونی ته ولې تجبیق مانی ته ولې ردول سو د بیا د کار یو ځنګ دی بیا کارمل په وخت کې بشپړ سو دا معنی دی ډاکټر نجیب الله په وخت کې دی ته د جمهور رئیس نظامی چارک دی جمهور رئیس مرستیال او جنرال رفی دیغه دفتر وو او نصر کومندانی اعلی غونډې هم دلته جوړېدلې او دغه معنی بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه سو ډېر زیانې ولیدو ډېره خرابه شوه د دې ودانۍ یو سابقهدار محمد زمان تنظیمي جګړو په وخت کې دلته کار کاوه هغه د یو کیسه کول وای په یو وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قوماندانانو یو ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه او وای اشپزخانه په ګراج کې وه له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو نو یو نیمه بجه وه موږ ډېره شل ډوډۍ تیاره کړې وه ډوډۍ وخت وو چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو نو یو راکټ وای راغی مستقیم د برهانالدین رباني موټر باندې ولګېد زریدار موټر هغه خراب کړ او ډوډۍ اشه وای پات شو دی وتښتېدل او پیغور زما یې دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه او راکټونه ډېر باندې ولګېدل چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو دومونه ویل چې حزب اسلامي وو که حزب وحدت یا نور څوک وو خو اطلاع یې لرله او کله چې دې غونډه مهم وخت ته ورسېده ډوډۍ وخت دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله دا معنی بیا د حمید کرزي په وخت کې د ارګ د ساتنې او څارنې د سلاحکارې میرمن رانکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړی وه د دې په هڅو باندې جوړه شول دا ډېره لایقه میرمن وه انجینر وه او دا معنی یې ډېرې ښې وساتلې او یو خو بلده وه پخوانی حالت ورته معلوم و شاهي کورنۍ په وخت کې او بله ډېره زړهسوانده میرمن وه تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې او دغه دویم نمبر ماڼۍ چې دلته د تقریبا داسې یو مېلمستون شکل یې درلود کله به چې بهرني رئیس جمهوران پاچاهان او صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله زیاتره به دلته اوسېدل یعنې یو ډول مېلمستون به و مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ پخوانی صدراعظم یو مېرمن یې د ایران جمهور رئیس احمد نژاد د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمن او داسې ډیر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي یعنی شپې تیر کړې دي څوک چې ډېر وخت پاره
د اسپګرین سبا په غنو اروپای شهرونو کې دا وایدو یو سرچینه ده په ځانګړي ډول په غو شهرونو کې چې لرغونی دي د اسپ بګیو کې ګن ګرځندویان ګرځي بګیوان ځانګړي جامې خوستي وي جنو بګیو ته شزه ناستي وي ځینې ناری نه چلوي په افغانستان کې بګی یو اس کشوي په اروپای شهرونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه اسونه تړلې وي یو روایت ده چې اسونه درې نیم زره کال مخکې تر میلاد اهلي شوي دي بیا له دې اسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده پر مختلفو شکلونو د دوو ټیرونو بګی دي بیا د څلورو ټیرونو بګی په اروپا کې دوت شوې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو اسونو بګی هم ګرځېدي چې د لری سفرونو لپاره به کاری دي د اتلسمه میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګی زیات شوې او څول سيزي وروسته یعنی په نولسمه پیړۍ کې د راپورونو لمخې یوازې په لندن کې لاسره بګی وي د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د اصل فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک اسونه وو چې ویل کېږي د دې اسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 50 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي دا موضوع په 1998
1998 کال کې په نیویارک کې د شاري پلان په لومړي نړیوال کانفرنس کې وڅېړل شو، خو حل لار ورته پیدا نشوه. البته 14 کال وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډیرو اسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورو کې دوه شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی په خونو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یو کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړی شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتک پر مهال ورڅخه کار اخلي. کلن نیاز محمد چې له دیرش کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
سابق گودی بسیار قدر داشت، دیگه داشت حالی که بود یک شاو دیگه برای بعد گودی داره قدرش کم شده.
پوخا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنگارنګ ګلونو سنگار شوی و او ناوی به پکې وړل کېده او د ښار ډیری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډیر لږ شمیر خلک له اس بګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 25 کلونو را پدې خو د امام صاحب بازار څخه تر روزي پورې د اس بګۍ چلوي وایي په خو به خلکو د زمو ناوې د لیک لپاره اس بګۍ کاروله.
اوروس مورس ور مګرین څنګه کورې موجود ودی
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ دربس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 25 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې اس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
پنځه کاله کېږي بګۍ وانی کومه، یو لایي کوټه تروسه پورې نه ده جوړه کړې، آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم کې جوړولې، اوس مزه نشته، هغه خا مزې نشته. ده
د امام صاحب د روزي د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغال آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوي.
دولتی چارواکی د نورو تاریخی او کلتوری میراثونو د ساتنې ترڅنګ باید د اس بګۍ او میراث هم ژوندۍ وساتي.
له بګۍ څخه په خوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو. تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم.